Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د ازادي رادیو دوله ساته خبرونه ته هر کله روسیا له افغانستان سره د مرستو ژمنه کوي خو وايي دا په دې معنا نه ده چې طالبان رژیم په رسمیت پیژني. موسکو او طالبان چې اوس وخت رسیدلی په خپلو کې څه ډول اړیکې پالي.
روسیا او طالبان په افغانستان کې یو ګډه موخه لري. روسیا له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو او د ناتو غړي هیوادونه ځواکونه د افغانستان څخه ووته، نو د روسیې او د طالبانو د اصل میاشت پای ته ورسید.
موسکو نن د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه ده. د پیسو نړیوال وجې صندوق IMF خبرداری ورکړ چې د افغانستان اقتصاد به سږ کال شلو تر 10% پورې له رکود سره مخامخ شي.
What we foresee and fear is
that چې موږ وړاندې کوو او ورته اندیشمن یو، همدا د افغانستان اقتصادي رکود دی چې د شلو او دیش په سلو کې ترمنځ پوي.
افغانستان چې له اقتصادي پلوه په تیرو شلو کلونو کې تر ډېره د بهرنیانو په مرستو متکي و، وخت د طالبانو له رسیدو وروسته یې وګړي د نړیوالو مرستو د کمیدو له امله له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
جمعه را روان دی، لرګي ګران ډېر زیات چې اوس هم په نږدې روپۍ را سره نشي چې په وایلي.
د ژوند رنګونو کې مو د مدني چارو له یو فعال ځوان سره خبرې کړې دي.
موږ ځوانان سره راغونډو او هغوی ته شوراګانې جوړوو، د هغوی امانګي کوو، د هغوی کوم کوم شیان ته دوی ضرورت لري هغه به دوی هلته مطرح کوي.
نن چهارشنبه ده انتوار لسوم هجری المریز کال ده تلیامی زنده میشتی اتویشتم او دو دوزره یویشتم کال ده اکتوبر شلمه ده. ده لومرنه نیم ساعت خبری مجله زنوری است نوری ده خپل تخنیکی همکار سید عبدالقادر جلالوف پا مرسته رانده کهوم. پیل ده ساعت پا مهم خبرونه کهو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وایي طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان د مرکزي بانک زیرمه ور وسپارل شي. د ګډو ګټو د امنیتي تړون سازمان غړو هیوادونو افغانستان پولې ته نږدې په تاجکستان کې پوځي تمرینات پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر له روسیې غوښتي چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له دوامه لاس واخلي. بشپړ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وایي طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان د مرکزی بانک زیرمه ور وسپارل شي. د امریکا د خزانه وزارت مرستیال والی اډیمو پرون د سنا د بانکي چارو کمیټې ته په واشنگټن کې وویل چې دا مهمه ده چې پر طالبانو بندیز ادامه پیدا کړي او په ورته وخت کې د بشري مرستو لپاره لارې چارې ولټول شي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزی بانک زیرمه چې شاوخوا 9.6 میلیارد ډالرو ته رسیږي کنګل کړه. واشنگټن وایي تر هغو چې طالبانو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په برخه کې خپلې ژمنې نوي په ځای کړي او د قطر د 2000 کال پر کړو ژمنو یې عمل د 2000 کال د تړون پر کړو ژمنو یې عمل نوي کړی، دا پیسې نه ورسپاري. د روغتیا نړیوال سازمان د طالبانو د دې پریکړې هرکلی وکړ چې پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغي واکسین ته اجازه ورکړې ده. د روغتیا په نړیوال سازمان کې د مدیترانې د ختیځې برخې د پولیو د مخنیوي مسؤول حمید جعفری پرون اسوشیټد پرس آژانس ته وویل چې د طالبانو له لوري وروسته له دریو کلونو مخالفته دا لویه لاسته راوړنه ده.
د پولیو د پیلېدو لپاره د طالبانو د چارواکو امر له څو پلوه ستر بدلون دی او مهم بدلون دی. د اوس لپاره موږ وینو چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د محدودو پیښو د مخنیوي لپاره یو بېساری فرصت پیدا شوی دی.
مخکې تر دې چې طالبان بیا واک ترلاسه کړي، د افغانستان په ځینو برخو کې باید ملګرو ملتونو ادارې نه پرېښودي چې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلورونو نړیوال جام لپاره د چمتووالي په هدف نن په دوبۍ کې خپل دوهم دوستانه لوبه وکړي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل او ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام تمریناتي سیالیو په لړ کې خپل دوهمه لوبه له وست انډیز کرکټ ملي لوبډله سره وکړي، او د افغانستان رسمي لوبه به د اکتوبر له 15مې پیل شي. افغانستان نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره خپل لومړی لوبه د دوشنبه په ورځ جنوبي افریقا ته وبایلله. د دې جام لومړی پړاو لوبه د یکشنبه په ورځ پیل شو چې د دې مرحله له اتو لوبډلو به څلور دوهم پړاو ته لار کوي، او بیا به د افغانستان په ګډون سر لشنبه له اتو نورو ټیمونو سره په دوه ګروپونو کې سیالي سره کوي. دا لوبه په متحده عربي امارات او عمان کې ترسره کیږي. پای لوبه به د نومبر په 14مه وي. د ګډو ګټو د امنیتی تړون سازمان غړو هیوادونو په تاجکستان کې د افغانستان پولیس ته نږدې پوځي تمرینات پیل کړي دي. د دې تمریناتو هدف له افغانستان سره په سرحدي سیمو کې د ترورستي فعالیتونو مخنیوی یاد شوی دی. په دې تمریناتو کې تر 15000 ډیرو سرتیرو له سلګونو هوایي او امزکنیو پوځي تجهیزاتو سره برخه اخیستې ده. د دې عسکرو نیمایي روسان دي. د ګډو ګټو د امنیتی تړون سازمان مشري روسیه کوي، او په دې کې تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، ارمنستان او بلاروس هم شامل دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې پورې خبرداري ورکړی و چې د داعش او خوا 2000 وسلوال په افغانستان کې فعال دي، او د دوی مشران هڅه کوي چې منځنۍ آسیا هیوادونو ته لار وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر له روسیې غوښتنه کړې چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له ادامې لاس واخلي. لوید آستن پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره وکتل. تر دې کتنې وروسته د وویل چې موسکو د همداراز د تور سمندرګي شاوخوا پرتو هیوادونو له بې ثباته کولو ډډه وکړي. د اوکراین ولسمشر زلنسکی بیا واشنگټن د کیف تر ټولو ستر پوځي شریک وباله.
لومړی غواړم چې له ولسمشر بایډن څخه مننه وکړم. موږ هغه 8 میلیونه پوځي مرسته ترلاسه کړه چې واشنگټن ته زما د سفر پر مهال د امریکا ولسمشر د هغې ژمنه راسره وکړه. موږ او زموږ پوځ د متحده ایالاتونو له ملاتړه ډېر خوشحاله یو.
د امریکا دفاع وزیر د تور سمندرګي د سیمې د دریو هیوادونو له سفر وروسته پرون له ګرجستان او اوکراین ته ورسېد. له اوکراین رومانیا ته ځي. ټاکل شوی ده لوید آستن بیا د پنځشنبه او جمعې په ورځو په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د نړیوالې دوهمې جګړې د اجباري کمپ یو مرستیاله چې تیره میاشتې په جرمني کې تر محکمې مخکې د تېښتې هڅه کړې وه او بیا ونیول شوه، پرون محکمې ته حاضر شوه. شپګنوی کلنه ارمګارد فوشنر په پولند کې د 1943 او 1945 کلونو ترمنځ د لیول زرو څلور سو زیاتو انسانانو په وژلو مجرمه پیژندل شوې ده. فوشنر د نازی وخت لومړی ښځه ده چې محاکمه کیږي. راتلونکي سشنبه به دا بیا محاکمې ته حاضرېږي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیک همکار سید عبدالقادر جلالوف په امراسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. روسیه افغانستان سره د مرستو ژمنه وکړه، خو ویل چې دا په دې معنا نه ده چې د طالبانو رژیم په رسمیت پیژني. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې هغه وخت به د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني چې د بشري حقوقو په ګډون په خپل ژمنو عمل وکړي. بلورته د امریکا د خزانه وزارت پرون ویل چې طالبان په هغه دریس کې نه دي چې د افغانستان د مرکزی بانک په میلیارډونو کنګل شوی ډالر ور وسپاري. جزئیات په دې رپورت کې.
د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په وینا موسکو، پیکینګ او اسلام آباد له افغانستان سره مرستو ته چمتو دي. د روسیې، چین او پاکستان چارواکو پرون په موسکو کې د غونډې پر مهال دا ژمنه وکړه. تمه ده چې نن د موسکو په غونډه کې د مرستو په اړه خبري وشي. په دې غونډه کې به تر لسو د ډیرو هیوادو استازي ګډون وکړي. هم چې افغانستان سره په تیرو دوه لسیزو کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې، او دا د سیمې تر بل هر هیواد پرې موده کې ډېره مرسته ده. پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته اندېښنه لري، خو وایي چې د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په کچه استازی به د ماسکو غونډې ته ولي شي. په دې غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازی برخه نه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیت پرایس وایي چې څوک دې غونډې ته نه لیشو. طالبان چې پلاوی د ماسکو په غونډه کې برخه اخلي وایي چې د دوی هڅه به دا وي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د رژیم د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستيال او د دوی بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل.
د اسلامي امارت استاد چې مسکو ته ځي هغه به په مسکو کې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په موضوع باندې په خبري وکي او داسې به د هیوادونو سیمه کې دي ساندښنی ورته پیدا شوی هغه د اندېښنو د رفع کېدو په اړه به خبري وکي. د تجارتي موضوعات په اړه باندې به خبري وکي.
طالبانو چې د اګست په 15مه کابل ونیو تر اوسه یې حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل پر دې بحث نه کوو.
مې находимся как и большинство других
د سیمې د اکثر نورو اخیسمنو هیوادو په څیر موږ له طالبانو سره په تماس کې یو. موږ دوی هڅو چې پر هغو شمنو چې له واکمنې دوه وروسته یې کړی دي بشپړ عمل وکړي چې په دې کې ټول شموله حکومت چې مختلف قومي او سیاسي کسان پکې وي څو د حکومت د ټولنې د سیاسي نظر استازیتوب وکړي. د طالبانو د پرسمت پیژندلو مسأله د اوس لپاره تر بحث لاندې نه ده او دا خبره مو ښکاره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونه هم ویلي دي چې د طالبانو حکومت تر هغو پرسمت نه پیژني چې طالبانو په خپلو شمنو په ځانګړي ډول د بشري حقوقو په برخه کې عمل نوي کړی. د واشنگتن پرسمت پیژندل د دې لپاره هم طالبانو ته مهم دي چې د افغانستان د مرکزی بانک اساري زیرمه چې شاوخوا 9 میلیارد ډالر کیشي ترلاسه کړي. د امریکا د خزانه وزارت مرستيال والی اډمو پرون په واشنگتن کې د سنا د بانکي چارو کمیټې ته وویل چې تر دې دمه طالبان په داسې موقف کې ندي چې د افغانستان د مرکزی بانک زیرمه ور وسپارل شي. شاغل اډمو زیاته کړه چې پر طالبانو به بندیز ادامه پیدا کړي او په ورته وخت کې به متحد ایالاتونه له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره هلې ځلې کوي.
موسکو نن د څه باندې لسو هیوادونو او طالبانو د استازو د غونډو د غونډې کوربه دی. روسانو په تیرو څو کلونو کې څو ځلې طالبان خپل خاورې ته د غونډو لپاره وربلل دي او ښې اړیکې ورسره لري. خو د نننې غونډې تر پایلې یوه ورځ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل دا غونډه په دې معنی نه ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. دا اړیکې او دا وینا په تضاد کې ده. د سیاسي چارو له کتونکو شفیق همدم څخه اورو.
روسیا او طالبان په افغانستان کې یو ګډه موخه لري. دغه موخه د امریکا او د ناتو ځواکونو وستلو روسل دینه چې د امریکا متحده ایالاتو او د ناتو غړي هیوادونو ځواکونه د افغانستان څخه ووته نو د روسیې او د طالبانو د اصل میاشت پای ته ورسید. اوس روسیا په دې حس کې ده چې د دغه خلانه ګټه واخلي او افغانستان کې خپل د پل ځای پیدا کړي.
همدم سبک ستاسو خبره د روسانو او طالبانو د اصل میاشت تیر شوی وی نو ولي روسي طالبانو اوس د مسکو غونډې ته ورپللې دي.
د دوی د ناسته په مسکو کې د دې لپاره چې روسیا واړي چې خپل د پل ځای په افغانستان کې ولټوي او په افغانستان کې خپل نفوذ ولري.
د مسکو په غونډه کې د امریکا د نه ګډون علت څه دی؟
یو لامل دا ده چې امریکا د طالبانو سره خپل مستقیمه اړیکې لري. سو موده په خوا هم د امریکا متحده ایالات د پوری چارواکي د طالبانو د کابینو غړو سره په قطر کې ناست لرل. حتی په ځینی موارد کې چې امریکا د طالبان سره مستقیم خبرې نشي کولای نو د پاکستان لارې سره خپل خبرې اترې کوي. نو ځکه روسیې ته کم اړتیا نه لیدل کیږي. بل موضوع دا ده چې د امریکا متحده ایالات لا هم غواړي چې پر طالبان باندې فشار وارد کړي چې یو همشمول همګډون حکومت جوړ کړي، د ښځو او لږکیو حقوق ته د احترام کړي او نړیوال قوانین ته غاړه کړي او د هغوی څخه سرغړونه ونه کړي. او بل موضوع دا ده چې د امریکا متحده ایالات نو غواړي چې په دغه سي ناستو کې او په دغه سي غونډو کې د پګړن کولو سره طالبانو ته نړیوال مشروعیت وبخي.
امریکا خو په تیرو څو کلونو کې له طالبانو سره بیا بیا غونډې کړې دي نو اوس ولې؟
بدون شک چې په خوا هم دی ورسره مذاکرات لره ناست لره خو هغه یوازې د امریکایي ځواکونو د وتلو په موخه وه، نه د طالبانو د مشروعیت په خاطر.
د سیاسي چارو کتونکو شفیق همدمو
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپارنو ته انکتنه کوو. صفی الله استانګزی ته وښو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په استعفا باندې زینو ورسپارنو تبصری لیکلی دي. له هغې ډلې واشنگتن ټایمز په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي، افغان الاصله امریکایي ډیپلومات زلمی خلیلزاد سه شنبه داسې وخت خپل دندې لاس په سر شو چې په افغانستان کې د امریکا له ملاتړ برخمن حکومت د سقوط او د امریکا له راوتلو څو اونۍ تیریږي. ورسپارنې لیکلي خلیلزاد له طالبانو سره د امریکا د 2020 کال د فبروري د تړون یو مهم مشر مرکه چې بل اخره له افغانستان د امریکا راوتلو ته زمينه برابر کړه. زلمی خلیلزاد په 2013 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغان سولې لپاره ځانګړی استازي وټاکل شو. هغه څو پرلپسې میاشتې په دوحه کې له طالبانو سره خبري وکړي او په دې مهال د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو ته هم سفرونه وکړل. واشنگتن ټایمز ورسپانه لیکلي، د طالبانو د ساګ دوبي سختو بریدونو او د امریکا لملاتړ برخمن افغان حکومت سقوط په زلمی خلیلزاد او هم په خپل ولسمشر بایدن باندې د انتقادونو یو لړۍ ته زمينه برابر کړه. دوی په دې خاطر له انتقادونو سره مخ شول چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو درېستلو په پریکړه کې د ورسپانه په خبره لبیړی کار واخیست او د عواقب پروا نه کړه. خو امریکایي چارواکو له هغې ډلې په خپل ولسمشر بایدن په وار وار ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپل اهداف ترلاسه کړي او دای وخت چې راووزي. د زلمی خلیلزاد استعفا ګڼ خبرګرونه هم پارولي. له هغې ډلې افغان سیاستوالو رحمت الله نبیل او رنگین داد فرس پنتا د افغانستان د اوسنیو ناخوالو او ناوړه وضعیت مسؤلیت د زلمی خلیلزاد په غاړه اچولی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا د زلمی خلیلزاد او د هغه لټیمه ستاینه کړې ده او ویلي دي چې لکه خبري ورسره درلودي. طالبانو همدارس د زلمی خلیلزاد د ځایناستي توماس ویست سره هم د همکاریو لپاره خوشبيني خودلې ده. ګلوبن میل رسپانه د طالبانو لبیا واکمنیدو وروسته د افغانستان په ناوړه اقتصادي وضعیت او د پیسو په کمښت باندې یو مقاله خبره کړي. په مقاله کې راغلي طالبانو یو وار بیا داسې وخت د اقتصادي سکتور په خوانیو کارکونکو ته مراجعه کړي چې اقتصادي د سقوط په درشل کې ده. د رسپانه په لیکنه کله چې طالبان واک ته ورسېدل د افغانستان وارد مخه ځپل شوی اقتصاد لګڼو کړکیچونو سره مخ شو. ورسپانه ورستر بلی مخ په زیاتیدونکو بي وزلي او لوګي ته اشاره کړې ده. خو په مقاله کې د طالبانو هغه ورستي اقدام ته اشاره شوې چې د افغانستان بانک ځینی پخوانی مشران برته دندو ته ورغښتي، له هغه د اوسنوي اقتصادي ستونزو د حل مرسته غوښتي، خو ګواکې ورته کړی چې خدای هرڅه ګوري او تاسو به د خپل اعمالو ځوابګوي اوسه. ګلوبن میل لیکلي، کته هم د پخوانی حکومت ټکنوکرات چارواکي اوس طالبانو ته په مالی چارو کې مشورې ورکوي، خو داسې نه ښکاري چې له اوسنۍ مالی بحران په اسانۍ راووزي. ورسپانه د امریکا له خوا د میلیارډونو ډالرو کنګلیدو ته اشاره کړې چې اقتصادي زیانمن کړي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته په کتنه کې مهم د افغانستان د نوړې اقتصادي وضعیت په باب واوریدل. د پیسو نړیوال وجی صندوق IMF هم خبرداري ورکړ چې د افغانستان اقتصاد به سکال له 30% پورې له رکود سره مخامخ شي. IMF دې ته ژور اندېښنه ښکاره کړې چې ګڼ افغانان به اغیزمن کړي او حتی د افغانستان پر ګاونډیو به دا وضعیت بې اغیزې نه وي. جزئیات په دې راپور کې.
د منځنی ختیځ او منځنی آسیا لپاره د پیسو د نړیوال صندوق د رئیس جهاد اس اور په وینا د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره به افغانان نورو سیمو او نورو هیوادو ته مخه کړي. څه چې موږ یې وړاندوینه کوو او ورته اندېښمن یو، همدا د افغانستان اقتصادي رکود دی چې د 10% کې ترمنځ به وي. دا وضعیت په لکونو یا میلیونونو کسان له ستونزو سره مخامخوي. د کډوالو او پکور دننه د بې ځایه شویو مسله شته. د اساسي اجتماعي خدماتو مسله هم مطرح ده. د ښځو او پیغلو لپاره زده کړې او روزنه نشته او دا ډیره مهمه مسله.
And this is something that's very important.
د پیسو د نړیوال صندوق راپور لمخې ورسره تر دې چې طالبانو د اگست 19 کابل نیولې، افغانستان له سوجیدي ستونزو سره مخامخ شوې ده. د IMF په پرونی راپور کې راغلي دي چې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی، د خلکو د اخیستو وس کم شوی او په ګاونډو هیوادو کې د افغانانو پناه اخیستل زیات شوی دي. دا راپور څرګندوي چې پروسه شکل په افغانستان کې 3.5 میلیون پکور دننه بي ځای شوی وو او په بهر کې د افغان کډوالو شمیر تیر کال شاوخوا 3 میلیون ګڼل شوی وو چې نیمه په پاکستان کې دي. د پیسو نړیوال صندوق په خبرداري ورکوي چې افغانستان ته به د صادراتو کمیدل په ایران، پاکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې هم د خلکو پر ژوند اغیز وکړي، ځکه چې دا هیوادونه له خوراکي موادو نیولې تر تیلو، خام موادو او نورو شیانو پورې افغانستان ته صادروي چې په دې هیوادو کې له دې سره په زرګونو کسانو ته کارونه پیدا شوي وو. بل لور ته ملګرو ملتو خبرداري ورکړی دی چې سږ کال به ژمی په افغانستان کې سخت وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش تیرونه خبرداري ورکړ ک چیرته د افغانستان بشري وضعیت ته سم پاملرنه ونی شي یو ستر ناورین برامنسته شي. د ګوتیرش په وینا د افغانستان د اقتصاد د بیا رغیدو لپاره باید لارې چارې ولټول شي. د نړیوالو غوښتل چې جدي هڅه وکړي له افغانانو سره مرسته وکړي څو د افغانستان د اقتصاد د ماتېدو مخه ونیول شي. پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره دوی غونډې جوړې شوې دي. د ملګرو ملتونو په مشرۍ او د نړۍ د شلو سترو شتمنو هیوادو یا جیشل غونډه چې په دې دواړو ناستو کې تر 2 میلیارد د ډیرو ډالرو ژمنې له افغانستان سره وشوې. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري په وینا تر اوسه دوی ته ډېرې لږ مرستې ورسپارل شوې دي چې له دې سره په افغانستان کې له ځپل شویو او بې وزلو سره د مرستو چارې ټکنۍ شوې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اندېښمن دی. د ازادي راډیو یو شمیر اوریدونکي هم د افغانستان له بیلابیلو برخو د بیو د زیاتوالي څخه شکایت کوي. د څو تنو دغو اوریدونکو هغه پیغامونه به واورو چې زموږ په پیغام ثبتونکو ماشین کې پرېښي.
ستاسو له پیغامونو
د نګرهار ولایت د لارپوري ولسوالۍ د چکناور د کرینا ګولدین افغانستان حکومت کې دومره ګرانه نه دومره تیز او په شغت باندې روان دي چې د ګرانوالي کچې باندې د هیڅ ازور نه رسیږي.
زه میوند افغان د لشکرګاه شهر څخه مکی چارواکي لورپوري چارواکي دي دا د حرکتو کله نرخونه معلوم کړی او باید معلوم کړی لږ چې څه کړی
برابر کی بسی بھی کرے لوڑا شعر اپنے انگرار کی سلگن دوران دے کر دی تعلیم لڑی کو متاثفانہ طالبان اور رسیدگی نے کری.
افغانستان
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه مو واوریدل چې د بیول زیاتوالي شکایت کاو. د غرض دې ویرشته چې خایې د کمزوري اقتصاد لامل په ژمي کې افغانان له سختو ستونزو سره مخامخ شي. نور په دې رپورت کې
جمعه را روان دی لرګي ګران ډیر زیات چې وسم پنه کې روپې را سره نشي چې په وایلو.
د ختیځ نورستان او سیدون کې سید ولی چې د دې ولایت په مرکز پارون کې سماوار لري وایي کاروبار په ټپه درېدل او دا چې سخت جمعه په مخ کې لري د خپل کورنۍ راتلونکو ته سخت اندېښمن دی. دی وایي نه د جمعه لپاره د سوند توکو د اخیستلو توان لري او نه هم په کور کې د ګېډې د مړولو لپاره خوراکي توکي. وای خی لویان د یخنۍ او لګي پوړاندې حوصله ولري خو ډاریږي چې ژمه تری کوچنی ماشومان وانخلي.
ډیر وخت نه کار کوم مخ کې بخو کاروبار مې خو گزاره به کول اوس وخت کاروبار په هی پټا باندې ولال دي او بیخي وړم ګران دي غوړم ګران دي لرګیم ګران دي ګیس هم ګران دي هر شی ګران شي وی ډیر زیات ژمه را روان دي لرګي ګران دي ډیر زیات چې وسم پنه کې روپې را سره نشي چې په وایلو واړو واړو بچیم دي چې لوګې نه او یخنې نه رانه مړ نشي.
یوازی سید ولی د ژمی اندیښنې نه دی اخیسته بلکې د افغانستان د سړو سیمو میلیونونو اوسیدونکو خایل ورته برخلیک سره مخ وي. د پلازمینې کابل اوسیدونکو هم له طالبانو غواړي چې د کار زمينه ورته برابر کړي. دوی وایي په داسې حال کې چې له اقتصاد نه دی برخمن او سخت ژمی په مخ کې لري. د کابل اوسیدونکو مریم
له اسلامي امارات غواړو چې مقتدا کار زمينه برابر کړي. زه هم بیکاره يم خاوند ته مې هم کار نه پیدا کیږي قیمتي هم لاسمان سره خبرې کوي سخت جمع را روان دی موږ نه پوهیږو چې څه وکړو. ټول خلک له ستونزو سره مخ دي باید دولت زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي.
تازه ملګرو ملتونو په یو راپور کې اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې 13 میلیونه انسانان لومړنیو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او تر 2022 میلادي کاله ما 90% افغانان د بیوزلۍ ټیټې کچې ته ورسیږي. د نړیوال بانک په خبر شوی راپور کې بیا افغانستان ورلمخه د نړۍ شپږم بیوزله هیواد بلل شوی. افغانان له نړیوال ټولنې او مرستندوی ادارو غواړي چې له بیوزلو سره مرستې وکړي او پر اتونکو ژمی کې د لوګي لامل د احتمالي انساني ناورین درامنځ کېدو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د منشي مرستيالې امینه جې محمد پر خپل ټویټر لیکلی، په افغانستان کې د ژمی پر رسیدو سره د خلکو اړتیاوي ډیریږي او دوی په دې کار کوي چې خلکو سره مرستو ته دوام ورکړي. اغلی جې محمد د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال سازمان د استاذي ماری ایلن میګ ګرارټي هغه خبري هم راخېستې چې ویلي دي افغانستان په ډیر سخت وضعیت کې دی. د خوړو له نړیوال سازمان سره زما پوګدي کاری موده کې کله هم له دومره لوی او تیز ناورین سره نه مخ شوه. مک ګرارټي د جمی لر ارشد وړاندې افغانانو ته د خوراکي او نورو اړینو توکو د ژر تر ژره رسیدو غوښتنه کړې. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې په دې برخه کې بیا د ترتیباتو خبر ورکړي. د دې ادارې عملیاتي مسول احمد نافي ازادي راډیو ته وویل چې تازه په دې اړه بهرنۍ مرستندوی ادارو سره ناسته کړي او په یو پلان کار کوي چې په نږدې ورځو کې به بشپړ شي.
د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې او مرستندوی مؤسسو غونډه کړي، برنامه تر کار لاندې دي. مرستندوی ادارو هم د مرستې ژمنې کړې دي. نو هیله ده چې اول خو سخت ژمی رانشي او کراشي موږ به ورته تیاری لرو او ان شاء الله پر وخت به ورته رسیدنه وشي.
د وای د غشان د طالبانو په مشرۍ د افغان دولت په زیرمو کې هم بیلابل دوله مواد شته چې د اړتیا پر مهال به ترې ګټه واخیستل شي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته چې زیات شمیر خلک ورسره بیکار شول، اقتصادي ستونزې مخ په ډیریدو او د هیواد د نقدو پیسو د ختمېدو لګواخ سره مخ دی.
یو ځل بیا په مو کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وای طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان مرکزی بانک زیرمه ورو وسپارل شي. ورسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان مرکزی بانک زیرمه چې شاوخوا 9 میلیارد او 600 میلیون ډالر کیږي کنګل کړه. د روغتیا نړیوال سازمان د طالبانو د دې پریکړې هرکلی وکړ چې پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغي واکسین ته اجازه ورکړې ده. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلورونو نړیوال جام لپاره د چمتووالي په هدف نن په دوبۍ کې خپل دوهمه دوستانه لوبه وکړي. د ګډو ګټو د امنیتي تړون سازمان غړو هیوادونو په تاجکستان کې د افغانستان پولیس ته نږدې پوځي تمرینات پیل کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر له روسیې غوښتنه دي چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له ادامې لاس واخلي.
د ژوند رنگونه
نو می احمد جاوید د زمانانو د مدني چار فار
څومره وخت کې دې برخې کار کوي؟
زما تقریبا یو کال کې چې په دې برخې کې کار کوم.
په دې یو کال کې مو ځوانان ته کوم کارونه کړی؟ البته
اول خو په دې برخې کې مش کار کوو چې ځوانانو امانګي کوو، یعنی موږ ځوانان سره راغونډو او غوته شوراګان جوړو دغه یې امانګي کوو دغه یعنی راغونډ سي سره یعنی کوم شانت دوی ضرورت لري هغه به دوی ته مطرح کوي او همدارنګه دوی ته هغه خپل مشکلات هم وایي چې موږ یعنی دغه برخې کې موږ دلته مشکلات لرو.
دا مشکلات دوی ویلې به دا مشکلات تاسو چیرته رسوي چاته رسوي؟
دا مشکلات به موږ راغونډو بیا په دې باندې بحث کوو، بیا دا مشکلات بیا هغه اړوند ادارو سره بیا موږ به ورسره شریکو چې مثلا د افغان ځوانان چې دوی په دغه دغه یعنی برخې کې ډېر مشکلات لري نو تاسو هم دا مشکلات ورته حل کړئ. یو غټ مشکل چې دی هغه دغه اوس په کې افغان ځوانان چې ورسره لاس ګریوان دي هغه بیکاری ده چې دوی ورسره لاس ګریوان چې دوی یعنی دند نه لري.
دا خبر هم چاته ورسوله ده چې د ځوانان بیکار دي او څه به وشي سوادي وشوي کوونه شي.
دغه موضوع خو موږ دم د ځوانانو چارو د مهنت سره مشارکه کړه چې هغه په همدې برخې کې دوی یعنی مسولیت لري. بیا دغه ترڅنګ مو دا اغاړونه ادارو سره مشارکه کړه چې هغه کوم ځوانانو چې مثلا په کوم برخې کې چې دوی ورتیا لري یا چې لیسانس کړی دی یا چې ماسترونه کړی دي په اغاړ باندې وزارت مو دوی هغه انومان مور وړه او همدارنګه دوی لیسونه مو ور وړه چې دوی هغه خلک اغاړ باندې وزارتونه کچیر بدن دی لانی نو حق اولیت به دغه هم دغه ځوانان هم د اړوند د وزارتونو دوی کچیر مر سره مانګیو کې نو دا ډیر مفید تمام شي او کچیر دوی ونی کې نو بیا به ونی شي نو ان شاء الله موږ خو یلا تروس پر دې ته خوشبینو چې هم د اړوند وزارتونو دوی به مر سره همکاري کوي او د افغان بیکار ځوانان دوی به په اړوند پوسټو کې دوی به
دا خبری مجله هم دومره وزن ریاست نوری لتاسو اجازه غوړم خو بل خبری مجله زما همکار سید سمی عباس مختوری